درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلو بیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو پر اساس په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه د لسو کورونو د نړېدو خبرونه رارسېدلي او یو شمېر کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسئلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت دی. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دې غوره کړي او له ګاونډیو سره دې دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دې له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعاب مشهور په حبیب اسیود په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترایتم شو. دی د نوزال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټي ښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نوزال غورځنګ بیا په ایران کې په وسلوالو عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جیده ښار کې خبرو ته سره کښینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتاح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بندن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستې شو. ملکه الیزابت په روسش کال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلز پر سر به نن په لندن کې د وستمنستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد خول پر سر کې شودل شي. تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو له حضور پرته په افغانستان کې له فعالیت سره مخالفت وکړي. که څه هم ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ځینې کتونکي اندېښنه لري.
که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي.
په غزنی کې تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای شي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
د کونړ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې، خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د هند په غورالي کې یو ور بیا دوه افغان لوبغاړي ښه ځلیدلی دي. د سودان مشکل خواوی په چیده کې خبرو تکشینی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او شسو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیشنه شولې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیږل شوی او د دیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی له افغان میرمنو پرته ملګرو ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغنده، خو ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزي د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینه بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پخو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغشان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بېلابېلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولي ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنان را دوباره
نړیوال ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړي او اوس په کور ناڅه دوای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
هر حمایت از اونا در قسمت زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر نهو مکرل، خو طالب چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیښنه ښودلې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي چې له دې سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو افغان کارکوونکو ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. آیا طالبان به په نږدې راتلونکي کې افغان میرمنو ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د شزو فعال فریدی حفیظ څخه د مرکه په پیل کې کړی دی.
ټول هغه نړیوالې موسسې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر فعالیت لیدل او یا اوس هم فعالیت کوي هغوی دې ته متحد دي چې میرمنې دې د هغوی په اداره کې کار وکړي، هغوی حقوقو بشر ته متحد دي، هغوی دا غواړي. او موږ تیره میاشت د دې هم شاهدان وو چې ملګرو ملتونو په یو نوې اعلامیه کې ویلي وو چې ګواکې کچېرې طالبان خپل دریځ تبدلون ورنه کړي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، ممکن هغوی له افغانستان څخه ووځي. او ګرچې د دوی دغه اعلامیه تر ډېره حده پورې زموږ لپاره، د افغانستان لپاره، خاص کر د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو بد خبر و. خو بیا هم موږ ټول هغه موسسې چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي او هغوی سره میرمنې کار نه کوي، هغوی کېدای شي په نږدې فرصت کې، په نږدې راتلونکي کې هغوی دغه څه هم وکړي چې هغوی د افغانستان څخه ووځي. او که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. موږ ګورو چې په هر نړیوال اداره چې په افغانستان کې کار کوي هلته ډېری نارینه کار کوي، هغوی تر څنګ پخوا ډېرو میرمنو کار کوو چې دا تر ډېره حده پورې د افغانستان اقتصاد ته یوه فایده وه.
اغلی حفیظ، فکر کوي طالبان د پنځ ډیر اتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي؟
د طالبانو اوسنۍ رژیم ته په کتو سره هغه چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګولې دي، دا لورای ډیر سخت ښکاری چې طالبان د پنځ ډیر اتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار کولو یا د زده کړو کولو اجازه ورکړي. هغه دا مسله اصلا جدي نه نيسي، اصلا دې ته تمرکز نه کوي، اصلا نه غواړي چې دغه څه وکړي. د مکاتبو پرانستل او یا د میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول فکر نه کوم چې دا د کوم غټکار اوسې د طالبانو د پاره وي. فکر نه کوم چې دا د ډیرو بهانو او ډیرو نندرو ته ضرورت ولري. ولې طالبان په خپل قصد نه غواړي چې دا کار وکړي؟ هغوی نه غواړي چې میرمنې د هغوی تر څنګ کار وکړي، هغوی نه غواړي چې میرمنې د حکومت یو برخه اوسي، هغوی نه غواړي چې میرمنې د په عنوان د یو انسان، په عنوان د یوې ښځې، له دې ټولو حقوقو څخه برخمن اوسي چې هغوی دې په جامعه کې کار وکړي، په دولت کې کار وکړي. طالبان اصلا دغه څه نه غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، اغلی حفیظ، طالبان ولې په دې برخه کې خپلې پریکړې بیرته نه اخلي؟ اساسي لامل تاسو په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې طالبان تر ډیره دا کوښښ کوي چې دغه پریکړه تر هغه پورې وغځوي تر څو پورې چې دوی په رسمیت پیژندل کېږي. دوی له میرمنو څخه او دغه رژیم چې دوی وړاندې کړی د میرمنو په وړاندې باندې، دوی له دې څخه په خپل رسمیت پیژندنه کې ګټه اخلي. دوی غواړي یو قسم نړیوال خپل ځان ته راکش کړي، د هغوی پام ځان ته راواړوي او هغوی ته دا وښيي چې دوی قدرت لري. د دې قدرت لري چې یو بشر له تعلیم له هر قسم حقونو څخه به برخه کړي. ولې دغه پریکړه بیرته نه اخیستنه به د طالبانو په خپل تاوان وي، ځکه کچېرې دوی په نږدې راتلونکو کې خپل دغه پریکړه وانخلي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي او میرمنو ته د دې اجازه ورنه کړي تر څو تعلیم وکړي او خپل ټول حقوقو څخه برخمن اوسي، نو دا ظاهره خبره ده چې دا د دې سبب کېدلی شي چې طالبانو دغه حکومت ړنګ شي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. azadiradio.com د طالبانو د حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوی چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وای په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټول نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غورځول شوی دی. لبل خو د غزنی ډیری رون اند د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار چې د آبدی بیرته رغوی استایي خو وای ک دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکی ډول ورغول شي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی ځکه اعلان چې څه پروژه دی نیولې چې هغه اولویت به هغه څور کوچ هغه خدای نسدي دغه تنځ دی او نور موږ د خارجي مؤسسات په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
ښاغلی خیرخوا زیاتوي هڅه کوو چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابره کړو او څنګه کولی سو چې د دې تاریخي ابیدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د ده په باور په افغانستان کې تاریخي ابیدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابیدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابیدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابیدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي، کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابیدې رغول کیږي، باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی، دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
د افغانستان مسائل لژروسته دراورو سیوه نړیواله موضوع د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغی جوړی خبري کیږي. په سودان کې د پوز د دوه ډلو ترمنځ لنیشتې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شي براوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت د خبري لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوه پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم هڅولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمند هڅې شوي او بیا بیا د اور بندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام جدي تخپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي. حمیدتی بیا ویلي دي چې دوی به د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15 وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشا و مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نشته روابط لري. دغه دواړو په سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولی وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهيري کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندیښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربې محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیوال ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو ده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. دا غونډې د بندو دروازو ترشا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربه توپ په قطر کې د درویش هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. ټروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي حقي خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بلل لري. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي ناو په نوم خبرونه تر دې سرلیکلاندی لیکنه خبره کړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدې لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړي دي. د کونړ د چپیدارې اوسیدونکو شکایت لري چې لاري کندو کپری دي. دوی وایي چې په لاري نه یوازې د درو ولسوالیو لاري سپری دي، بلکې د نورستان خلک هم پرې تګور اتک کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې وابري.
د کونړ چپیدارې ولسوالی اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼستون سره مختی نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړی شي، او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یو هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ د چپی درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېژ وټپور او مانونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و ما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اگرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډې درې دي، او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي، او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان تک هم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چي دی نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کړو نو د نورو امکانات پیلا الله سره سواده سو نه کړه پلان خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې له 2008 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځند سره مخ شوی دی چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د هند کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري او د دې لپاره چې په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي هم برخه لري نو یو شمیر افغانان هم په مینه تعقیبوي. پرون د ګجرات ټایټانز لوبډلې مسابقه و چې دوه افغان لوبغاړي په کې لوبي شي. د دې مسابقې جزئیات احمد شبر فراوروي.
د هند غوره لیګ آی پی ایل په اتسلوشتمه سیالۍ کې ګجرات ټایټانز راجستان رایلز لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د جمعې ماښام ناوخته ترسره شوه راجستان د ټولو وکټو په تاوان د 119 منډو هدف ټاکلی وو. د راجستان په توپ وهونکو کې لوبډل مشر سانجو سامسون تر نورو زیاتې یعنی 10 منډې کړې وې. ګجرات لوبډلې ته په توپ اچونه کې بیا هم افغان توپ اچونکو راشد خان او نور احمد په ترتیب سره درې او دوه لوبغاړي وسوسول. ګجرات ورکړل شوی هدف د وی وکټې په سوسېدو په 14 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته ساها 41، هارډیک پانډیا 39 او شبمن گیل 65 منډې وکړې. راشد خان چې په 4 اوورونو کې 13 منډې ورکړې وې او درې وکټې یې اخیستې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا په سرژنی پړاو کې دویم ځل دی چې راشد خان دا جایزه ګټي. شاغلی خان اوس د وکټ اخیستونکو په لړ کې مخکښ دی او له محمد شامی سره یو شان 13 وکټ یې اخیستې دي. ګجرات لوبډله اوس مهال د نمبرو په جدول کې 14 نمبرې لري او په لومړي مقام کې ده. ټاکل شوی دی چې نن د هند په غوره لیګ کې دوی لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګ له ممبئی انډین سره او په دوهمه لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور له ډیلی کیپیټل سره سیالي کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلې احترامات. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې هغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا بایي چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 24